إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ فدي کې نخري د اهلي فراست والو د پاره چې هغه نه ته وګوري او پوه شي چې هغه د نخو سره از د کول کوي نو د داسې خلکو د پاره پدې کې نخې نشانې دي هغه فکر هغه غور او فکر کوي او بیا نتیجې ته رسي فراست وای چې بنده یو څه ته وګوري او د هغه په حال پوه شي لکه امام شافعي او امام محمد بن حسن چې وو هغوی د کعبې په غولي کې ناست وو یو سړی د کعبې د دروازې سره وو یو وایي چې دا سړی ما ته ترکان ښکاري بل وایي چې نه دا خو انګر دی او چې د هغو نه یې څنګه تپوس وکړو نو هغوی چې اوله زه ترکان وم او اوس انګر یم دا څنګه علم دی دې ته فراست وایي او دا داسې خلکو ته میلاویږي چې د هغوی زړونه پاک وي د دنیاوي فکرونو نه خالي وي هغوی د ګناهونو نه لرې وي چې د هغوی اخلاق بد نه وي نو دا علمي فراست بیا الله تعالی داسې خلکو له ورکوي نو متوسمین هغه خلک دي چې هغوی په دې خبره پوه شو چې کوم ذلت قوم لوط تباه کولی شي نو هغه د دې زمانې کافران هم هلاکولی شي کنن هم څوک دا کار کوي نو الله تعالی د هغوی په هلاکولو باندې قدرت لري هغوی د کتو سره پوهیږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د مؤمن د فراست نه ویریږي ځکه چې هغه د الله د نور سره کتل کوي او بیا هغه د دې آیت تلاوت کړی وو په مؤمن کې فراست وي او د ټولو نه زیات فراست والا درې کسان وو حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایلی دي چې د موسی علیه السلام په قوم کې هغه جینۍ وه چې د شعیب علیه السلام لور وه هغې خپل پلار ته ویلي وو چې ای بابا جانه موسی علیه السلام له نوکري ورکړه دی به بهترین وي ځکه چې دی امانتدار دی او طاقتور هم دی هغې د دو د طاقت اندازه لګولی وه چې کله دو د کوهي نه اوبو راایستلې یعنی هغې د دو د طاقت اندازه هغه وخت ولګوله چې دی کوهي له راغلی وو هلته یوه درنه ګټه پرته وه او دو هغه اوچته کړې وه بیا شعیب علیه السلام د هغې نه تپوس وکړو چې تا ته څنګه پته ده چې دی امانتدار دی نو هغې وایي چې زه د دو نه مخکې روانه وم نو دو زه شاته کړم یعنی هغه وایي چې که دا زما نه مخکې وي نو زما نظر به په دې باندې پرېوځي او دویم فراست واله کس عزیزي مصر وو چې هغوی یوسف علیه السلام پېژندلی وو او هغو خپلې ښځې ته وي چې دوله د عزت سره ځای ورکړه دا د ښه کورنۍ نه دی او کیدی شي چې سبا له مونږ ته د دونه څه فایده ورسي عزیزي مصر یوسف علیه السلام صرف د لیدو سره پېژندلی وو چې دا د ښه کورنۍ عزتمند وړوکی دی او درېیم فراست واله کس چې وو نو هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه وو چې هغو حضرت عمر رضی الله عنه د خپل ځان نه پس خلیفه جوړ کړی وو چې دی به بهترین خلیفه وي نو دا فراست چې دی نو دا هم د الله تعالی د طرف نه یو نعمت وي چې چاته میلاو شي دا عذاب د عیسی علیه السلام نه 2000 کاله مخکې راغلی وو او په دې کلو کې 400,000 ځوانان وو د جنګ کولو او هغوی څنګه الله تعالی ختم کړي وو دومره ډېر ځوانان وو استغفر الله لیکن الله تعالی هغوی څنګه ختم کړل و انها او بشک دا کلی چې وو لبی سبیل مقیم البته په یوه لاره باندې دی چې دا لاره قایمه ده تاسو خو په دې لاره باندې ځئ راځئ ځکه چې د حجاز نه شام ته به خلک تلل او یا د عراق نه چې به خلک مصر ته تلل نو دا علاقه به په لاره کې راتله نن هم که تاسو وګورئ نو ډیډ سی یعنی دا بحیره مردار دغه ځای دی نو په هغه ورځو کې به قافلې د دې کلو نه تېرېدې هغوی به د تباهۍ نښې لیدې او دا کلی نن هم دی هلته تر نن ورځې پورې ورته ډیډ سی ویلی شي او ویلی شي چې دلته نن هم داسې هر څه وران اجاړ دي چې داسې مثال په ځمکه باندې بل نشته داسې وران اجاړ دی او پته نشته چې په خلکو باندې څه شوي دي چې د هغه ځای خاوره یادوي چې دا د مخ دپاره ډېره ښه ده د یو عذاب واله کلي سره څنګه رویه پکار ده ان فی ذلک لآیة للمؤمنین او البته په دې کې یو نخ ده د ایمان والو ده پاره. ای ایمان والو غوګونه کلاو کړئ چې کله د الله د عذاب خبره راشي نو هغه بیا څوک نشي وروسته کولی، او چې د الله سبحانه و تعالی عذاب راغی نو بیا غټ غټ قومونه څنګه الله تعالی ختم کړل چې څلور لکه ځوانان وو، نو ښځې به څومره وې او څومره ماشومان او بوډاګان به وو، یو هم باقی پاتې نه شو. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، أو دغشان أصحاب الأيكة هم ظالمان، أصحاب الأيكة سوكو أو هغوی سو ظلم کرے و. أيكة گنو ونو توائی لکه یو بن یا زنگل چوی، نو ویلی شی چی یو ونو او داغی بخلق پوجا کولا دا أيكة پنم باندی او دا تبوک پلار باندی آباد و. او دا قوم د قوم لوط نه پس راغلی و، او دا هغه قوم دی چاته چې قوم شعیب هم ویلی شي. دا په مدین کې و، او د ابراهیم علیه السلام زوی یا نسی د مدین د اولاد نه و، ځکه ورته صحابي مدین هم ویلی شي، او قوم شعیب هم د دې نوم دی. دوی هم ظالمان وو، دوی به هم شرک کوو، ډاکې به یې اچولې، په ناد ټول کې به کمې کوو د خلکو سره. فانتقمنا منهم، نو انتقام واخستو مونږ د هغوی نه. الله تعالی فرمایي چې مونږ د دوی نه هم بدله واخیسته. وانهما لبامام مبین، نو بې شکه دا دواړه قومونه قوم لوط او اصحاب الایکه، انهما بې شکه دا دواړه قومونه البته په واضحه لاره باندې وو. یعنی تاسو دې ته وګورئ، د دوی نه عبرت واخلئ. او بیا د بل قوم ذکر دی، ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، او البته بېشکه اصحاب الحجر هم رسولان دروغ ګڼلي وو. اصحاب الحجر څوک دي؟ دا قوم ثمود ته ویلی شي. اصحاب الحجر د هجر معنی عقل هم ده او هجر هم ده، ځکه چې هغوی به د غلطو کارونو نه من کول کول، او چې د کوم کور دیوالونه د ګټو نه جوړ شي نو هغې ته هم هجر ویلی شي. د سمود چې کوم آبادی وه نو هغه هم هغوی غرونه تراشلی وو او په هغې کې کورونه جوړ کړي وو. دوی د مکې او تبوک په منځ کې آباد شوي وو، هلته یوه وادی وه په هغې کې دوی آباد شوي وو. لکه څنګه چې د قوم عاد بل نوم احقاف دی، نو دغه شان د قوم سمود نوم اصحاب الحجر هم دي. وآتيناهم آياتنا، او ورکړی وې مونږ هغوی له خپلې نښې. فکانو عنها معرضین، پس هغوی مخ وګرځوو د هغې نه. د صالح علیه السلام چې کومه اوښه وه، دا یوه معجزه وه، د الله یوه نښه وه، لیکن هغوی د هغه نخو نمخ اگرزو او اخي قتل کرا.
وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، او هغوی به په تراشلو سره کورونه جوړول، غرونه به کنل.
یعنی دا هغوی هیڅ ویره نه وه. دا هغوی دا خیال و چې مونږ چې په غرونو کې کوم کورونه جوړ کړي دي نو دا مونږ یوه غټه کارنامه وکړه، او دا یوه کارنامه وه، ځکه چې نن هم څوک هایوی جوړوي او غرونه کنی نو هغه څومره ګران کار وي. حالانکه نن ډېره غټه مشینري موجود ده، ټیکنالوژي راوتې ده. په هغه زمانه کې خدا شي داسې مشینري و نه ده سره، او هغوی خو ورده کنلو سره سړک نه جوړوو، بلکې د کنلو سره به یې دننه کمرې جوړولې. په کمرو کې به دننه نوی کمرې وې، او بیا به په هغې کې دننه کمرې وې، او دننه به پکې بازارونه وو. که تاسو نن هم په انټرنیټ باندې وګورئ نو د دې عمارتونه ولاړ دي. سوچ کوئ، په زرګونو کلونه تیر شول، زمانې پکې ووتې، او په هغه عمارتونو باندې هیڅ هم اونه شول. نو هغوی به په دې خبرو ډېر غټ فخر کوو چې مونږ یو غټه کارنامه کوو. هغوی ته به ځانونه ډېر غټ ښکارېدل او هغوی به نه ویرېدل. انسان کور جوړوي او سوچ کوي چې اوس زما سویره نشته، او رب فرمایي فأخذتهم الصيحة مصبحين، ونی ول هغوی چغی چې د هغوی سبا کېدو واله و. حالانکه د چغی په ظاهره سو وجود نه وي، که مونږ وګورو چې تباهي را روانه ده، یعنی سو فوجونه راکوزېږي چې هغه راشي او مونږ منه کړي، د چغی څوک مقابله کولی شي او نه ترینه څوک پټېدی شي. یعنی دلته د چغې د عذاب خبره شوې ده، حالانکه د چغې په ظاهره څه وجود نه وي. چې موږ وګورو چې تباهي روانه ده یا څه فوجونه راکوزېږي چې موږ هغوی منع کړي، د چغې څوک مقابله کولی شي او نه ترېنه څوک پټېدی شي. الله تعالی خپل قدرت ښیي، لیکن د هغوی دا خیال دی چې موږ به د امن سره اوسېږو، موږ محفوظه یو، ځکه چې موږ پناهګاه جوړې کړې دي. نو دلته یو کس هم د ټول عمر د پاره نه دی راغلی. یو داسې قوم چې د ترقۍ نښه وه، ډېر په مزو چرچو کې وو، د هغوی تعمیرات تر نن ورځې پورې ولاړ دي. الله اکبر. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، هیڅ په کار را نغلل، څه هم چې هغوی کمایي کړې وه، څه هم چې هغوی ګټه کړې وه، د هغوی چې کوم کورونه وو، پټي وو، د هغه ترقۍ، د هغوی مضبوط عمارتونه، هیڅ هم په کار را نغلل. د هغوی چې کوم شان او شوکت وو، کوم هنر چې ورسره وو، د هغوی چې کوم آرکیټیکچر وو، هیڅ هم په کار را نغلل. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اصحاب الحجر په باره کې فرمایلی دي چې د دې قوم د علاقو نه د جړا نه بغیر مه تېرېږئ، کچرې تاسو نشئ جړلی نو بیا د دوی نه مه تېرېږئ، ګنې په تاسو به دغه شان عذاب نازل شي لکه څنګه چې په هغوی باندې نازل شوی و. دا په بخاري او مسلم کې دي، ځکه چې دا د عبرت نښې دي، د پیکنیک ځایونه نه دي. دغه شان چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وادی هجر کې پاتې شوی و، نو هغه وفرمایل چې دا د صالح علیه السلام هغه قوم دی چې هغه الله تعالی هلاک کړی و، سوای د هغه کس نه چې حرم ته تللی و. د الله حرم هغه د عذاب نه بچ کړی و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې هغه کس څوک و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه ابو رغال و. بیا عبدالله بن عمر رضی الله عنه بیانوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحابه هجر کې پاتې شوی و. د سمود په ځمکه مسلمانانو د هغه کوهي نه اوبه را وویستې او د هغې سره یې اوړه واغږل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی له حکم ورکړو چې تاسو کومې اوبه را ایستلې دي نو هغه توی کړئ، او هغه غږلې شوي اوړه چې دي هغه اوښانو له ورکړئ. او وی فرمایل چې صرف د هغه کوهي نه اوبه را وباسئ، د کومې نه چې به صالح علیه السلام اوخله، یعنی د هغې کوهي نه اوبه را وباسئ، د کومې نه چې به د صالح علیه السلام اوخي وبوسکلئ، باقي د یو کوهي نه هم اوبه مه را وباسئ. او دا حدیث په بخاری او مسلم کې دی، یعنی د داسې ځای نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوبه اخیستل هم منع کړي وو، او زموږ خلق د هغه ځای نه د مخ دپاره خټه راغواړي او په مخ یې لګوي. یو داسې قوم چې په هغوی باندې الله تعالی عذاب رالېږلی و، د هغه ځای د اوبو څکلونه یې خلک منع کړی وو، نو د هغه ځای خاوره به څنګه ښه وي بیا؟ او په دنیا کې هغه خرڅېږي. او اوس د دې صورت پنځمه یعنی آخري حصه د دې ځینه شروع کیږي. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. الله تعالی فرمایي چې نه دي موږ پیدا کړي آسمانونه او ځمکه او څه هم چې د دې په منځ کې دي مگر د حق سره. د حق څه مطلب دی؟ یعنی د څه مقصد سره. د هر څیز چې وي نو د هغې څه نه څه مقصد وي، چې څنګه هغوی ده کېدل په کار وي، نو هغه شان هغه وي، نو هغه هغه شان وي. د عدل سره یې پیدا کړي دي، یعنی د انصاف سره. او واقع کو انسان غور وکړي نو آسمانونه، ځمکه او هر څو چې د ځمکې او آسمان په منځ کې دي، نو د هغې څو نه څو مقصد ضرور دی. او بیا ای انسانه، ولې ستا به څه مقصد نه وي؟ او دا رسولان چې رالېږلی شوي دي، نو ولې د هغوی به څه مقصد نه وي؟ او هر شی خپل کار کوي په کوم چې هغوی لګېدلی دي. یو شی هم خپله مرضي نه کوي، یو شی هم د قانون د دایرې نه بهر نه وځي، کو هغه ځمکه ده او که هغه اسمان دی. صرف انسانان دي چې هغه د خپلو خواهشاتو پسې منډه وهي، باقي یو شی هم داسې نه کوي. انسان له چې کوم اختیار ورکړی شوی دی، نو د هغې دا مطلب نه دی چې هغه دې خپله مرضي کوي. الله هر شی د حق سره پیدا کړی دی. او د حق یوه بله معنی هم ده چې الله تعالی دا ځمکې او آسمانونه او سوچي د دې په منځ کې دي پیدا کړي دي، نو دې ټولو له فنا کېدل هم دي، یعنی په دې کې به یو شی هم باقی نه پاتې کیږي. په راروان جهان کې بقا ده، لیکن په دې دنیا کې بقا نشته. دا باقی پاتې کېدو والا نه دی. وإن ساعة لآتية او بشک قیامت ضرور راتلو والا دی. د دې سوچ سره ژوند تېرول دي، دا مه هېروئ. فاصفح الصفح الجميل. نو ای نبی، ته درګذر وکړه، تېر په هېر کړه، او داسې درګذر وکړه چې په هغې کې ښایست وي، ښکلا وي، ځکه چې ته داعی یې، الله تعالی طرف ته دعوت ورکول والی یې، الله تعالی طرف ته دعوت ورکول والی. تاسو داسې نشئ کولی چې بل له د هغو په شان جواب ورکړئ. او د هر داعی دپاره په دې کې سبق دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خبره شوې ده چې تو د خلکو په خبرو باندې درګذر کوه، تو داسې مه کوه چې تو هم غصه شې، یا دا چې په خپل عزت کې کمی محفوظ کړ یا دا چې په خپل عزت کې کمی محسوس کړي. کو هغوی ستا سره هر څنګه معامله کوي، نو تو معاف کول کوه، نو تو داسې معاف کول کوه چې په هغې کې ښکلا وي، چې هغه ښایسته وي. لیکن د دې خبرې دا مطلب نه دی چې اوس تو د دعوا کار پرېږده، تا ته نور څه ضرورت نشته. د ښایسته معاف کولو مطلب دا دی چې د هغوی په خبرو باندې خپل ځان نانګاره کړه، د هغوی خبرې اګنور کړه. خبری به درته کوي، لیکن که درته سپکې سپورې وایي یا کنزل درته کوي، نو په جواب کې ته هغوی ته کنزلې مه کوه. د بدی په جواب کې بد جواب مه ورکوه، ځکه چې په دې طریقه باندې بیا د دین کار نه کېږي. تاسو به کتلی وي چې په دنیا کې کوم سیلزمن وي، نو د هغوی سره څومره بهترین اخلاق وي، ځکه چې هغوی په خلکو باندې سیزونه خرڅول غواړي. که تاسو ورته هر څه ووایئ، خو د هغوی په اخلاقو کې هیڅ فرق نه راځي. یعنی تاسو په هغوی کې چرته هم بد اخلاقي یا بدتمیزي نه ښکاري. که په فون ورسره خبرې کوئ، نو داسې به درته محسوسه شي لکه چې د خپلې خور یا د چا خپلې کسې سره خبرې کوم. بیا پته ولګي چې دی خو ما باندې څه خرڅول. نو د دین داعی له هم د یو سیلزمن په شان رویه ساتل پکار دي. که هغه د دنیاوي سیزونو د خرڅولو دپاره داسې کولی شي، نو ولې یو داعی چې خلکو له د دین دعوت ورکوي، نو ولې هغه بیا داسې نشي کولی چې هغه خپله رویه ښه ساتي او خلکو ته د دین دعوت ورکوي په ښکلې طریقې سره. ان ربک هو الخلاق العلیم. بېشکه ستاسو رب څومره ښه پیدا کولو واله دی، څومره زبردست دی د هغو مخلوق. تاسو هغو طرف ته وګورئ. ولقد او البته بېشکه آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. مونږ خو تا له اووه آیاتونه درکړي دي چې هغه بار بار لوستلی کېږي. نو ای نبی، مونږ تا له قرآن عظیم درکړی دی. په اصل کې مکه والو ته خپل ځان ډېر اوچت ښکارېدو او هغوی به ډېره لویي کوله چې زمونږ په شان خو د سره څوک شته دی نه، زمونږ د مقابلې خو څوک شته دی نه. الله تعالی وفرمایل چې تا ته د دوی د ویرولو ضرورت نشته. الله تعالی چې تا له څه درکړي دي، نو هغه د دې نه بهتر دي. او الله تعالی چې تا له کوم د قرآن دولت درکړی دی.
لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم.
تو خپل سترګې مه اوږدوه، مه درازوه، یعنی خپل سترګې مه راوباسه. کومه فایده چې مونږ ورکړې وه مختلفو خلکو له د دې سره، د دنیا چې کوم لږ ډېر مال متا مونږ هغوی له ورکړی دی، نو د دې په وجه دې ستاسو سترګې هغوی طرف ته نه اوچتېږي. دا مونږ چې تا له څه درکړي دي، دا د هغې نه ډېر زیات بهتر دي او زبردست دي. د هغې په نسبت څه چې هغوی ته میلاو شوي دي، هغوی ته د دنیا بادشاهي میلاو شوه، پیسه ورته میلاو شوه، د هغوی د مال او متانه تو مه متاثره کېږه. نو په اصل کې دا خبره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته کېږي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چرته هم د کفارو د مال او متانه نه دی متاثره شوی. نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته کېږي، مونږ ته کېږي دا خبره. او هغوی له تعلیم ورکړی کېږي چې د کفارو مال او متا ته دومره د پسخېدو په نظر مه ګورئ، او هغوی ته مه خفه کېږئ چې هی د هغوی سره، یعنی د کافرانو سره، څومره ډېر مال دی، او حالانکې دوی کافران دي. او زمون ورته هر سو ډیر او خمی لو شوی دی. نو دغه شان د هغوی د مال نه متاثره کیږي. په سوره الزمر کې راغلی دی، لئن اشرکت ليحبطن عملك، کچری تا شرک وکړو نو ستا ټول عملونه به ضایع شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چرته هم شرک نه کوو او نه چری د هغې شک هم کیدی شي چې هغه به داسې وکړي. نو دا خبره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته کیږي. دا شان دا آیت هم دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چرته هم د کفارو د مال او متانه نه دی امپرس شوی. دا د هغو امت ته کیږي چې چرته د کفارو د مال او متانه ستاسو سترګې راونوزي، چې چرته د کفارو مال او متا ته ستاسو سترګې راونوزي، تاسو هغوی ته د حسرت په نظر باندې مه ګورئ، هغوی ته مه خفه کیږئ، ځکه چې ای نبی دا څه چې ستا سره دي نو دا د هغې نه ډېر بهتر دي، ځکه چې تا له مونږ قرآن درکړو او سبع مثانی مو درکړو. او د سبع مثانی نه مراد دی سورة الفاتحه. زیات مفسرین په دې خبره متفق دي، دا هغه آیتونه دي چې مونږ یې په هر رکات کې بار بار وایو، او دا هغه آیتونه دي د دې په باره کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې دا زما او زما د بنده په منځ کې نیم نیم تقسیم شوي دي. او په ځینې روایتونو کې راغلی دي چې دا سورت دوه ځله نازل شوی دی. ابو سعید فرمایي چې ما په مسجد کې مونځ کوو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم زه راوغوښتم خو ما هغو له جواب ورنه کړو. ما وی چې یا رسول الله ما مونځ کوو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې آیا تا دا نه دي اورېدلی چې کله الله او د هغو رسول تا ته غږ وکړي نو حاضر شه؟ بیا یې وفرمایل چې نه مسجد نه چې د مسجد نه د تلو نه مخکې زو تا ته یو سورت ښایم. دا د قرآن مجید د ټولو نه عظیم سورت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما لاس ونیوه او چې هغه د مسجد نه وتو نو ما ورته وی چې تاسو خو ما ته وی چې تاسو به ما ته سورت ښایې کوم چې د ټولو نه زیات عظمت واله دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الحمد لله رب العالمین، دا سبع مثانی دی او دا قرآن مجید دی او دا مال راکړی شوی دی. دا په صحیح بخاری کې دی، یعنی دا ام القرآن هم دی، ام القرآن هم دی او ام الكتاب هم دی، سبع مثانی هم دی. او په ځینې تفسیرونو کې راځي چې د سبع مثانی مطلب دی او اوږدو سورتونه، البقره، آل عمران، النساء، المائده، سورة الانعام، اعراف. او د اووم نمبر متعلق راځي، ځینې وایي چې سورة التوبه او ځینې وایي چې سورة یونس دی. دې اوو سورتونو ته سبع مثانی ویلی شوي دي، ځکه چې په دې کې فرایض دي او حدود دي. ځینې وایي چې د قرآن کریم اوو حصې دي، یعنی په دې کې اوو منزلونه دي، لیکن زیات د سورة الفاتحه په باره کې راځي. او سورة الفاتحه ته پوره قرآن عظیم وایي او دا قرآن عظیم دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویلی شو چې تو کافرانو ته مه ګوره، چې چېرته ستا سترګې د روب نه ډکې نه شي، چې فلانی ته خو دومره هر څه میلاو شوي دي. او په دې کې زموږ لپاره ډېر غټ سبق دی چې ستاسو سره چې د قرآن کوم دولت دی نو هغه زیات بهتر دی په نسبت د هغوی د چا سره چې دنیاوي مال او متا دی. بیا هم موږ د خلکو کورونو، د هغوی د ګاډو او د هغوی د برانډ نیم سیزونو نه متاثره کیږو. که چېرې ستاسو سره نن هم داسې کیږي نو بیا درته زو د حضرت عمر بن عاص ټول بیانوم. هغو فرمایلی دي چې که الله تعالی چا ته قرآن عطا کړی وي او بل کس له یې دنیا ورکړی وي او هغو ته د دنیا مال او متا بهتر ښکاري، نو هغو غټ نعمت وړوکې او وړوکې نعمت غټ وګڼو. یعنی د ټولو نه غټ نعمت خو قرآن دی. هغه درته حقیر یعنی سپک ښکاره شو، او چې دا دنیا سپکه ده نو دا درته غټه ښکاره شوه، درنه درته ښکاره شوه چې فلانی ښه ده، ښکلی جاب دی ورسره، او زه خو اوس په کلاسونو کې لګېدلی یم، د دې په وجه زما سره پیسې نشته. د هغې کره څومره ښکلی ښکلی سامان دی، هغه ښه په سیل باندې هغه لاړه شي او په سیل باندې سامان واخلي، او زما خو ټول وخت په دې کلاسونو کې تیریږي. نو شکایت مه کوئ، ځکه چې هر کله بنده د یو نعمت ناشکری کوي نو الله تعالی ترینه هغه نعمت واپس واخلي. دا تا ته چې کوم نعمت میلاو شوی دی نو په دې تاله د الله شکر ادا کول پکار دي چې یا الله ستا شکر دی چې دا تا مال راکړو. نو شکر ادا کوه چې الله تعالی تو د یو ښه کار دپاره چوز کړی یې، منتخب کړی یې. ولې مونږ د دنیا سپي جوړېدل غواړو چې په بازارونو کې ګرځو چې یو شی اخلو او بل شی اخلو؟ د دې سره څه میلاویږي؟ یوه ورځ بنده سیزونه واخلي، څو ورځې پس هغه زاړه شي او ګاربیجي کړي. بیا سوچ کوئ چې یو تاسو ښه د شوق سره نن واخلئ او دوه کاله پس بیا د هغې څه قیمت وي، او لږه موده پس بیا هغه کچرې ته وغورځېږي. لیکن د قرآن سره چې کوم وخت تاسو تیر کړو، دا به مو په دنیا کې هم په کار راشي، په قبر کې هم او په حشر کې هم. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، چرته هم په یو تاجر باندې رشک مشک مه کوئ، چرته هم په یو تاجر باندې رشک مه کوئ، هغه ته مه خفه کیږئ. د الله تعالی سره د هغې قاتل موجود دی، هغه به چرته هم نه مري. د یو فاسق فاجر په مال رشک مه کوئ چې هغه یو شی د سود یا د حرام په ګټه باندې جوړ کړی وي، او موږ په هغې پسې خفه کیږو او په کتو کتو باندې امپرس کیږو او خواهش کوو چې کاش داسې موږ ته هم میلاو شي. دا خو هغه بني اسرائیل والا خبره شوه چې هغوی له الله تعالی من او سلوا ورکول او هغوی اوږه او پیاز غوښتل. الله اکبر! او دا الله تعالی سره د هغې قاتل موجود دی، یعنی د هغو دپاره بیا جهنم دی. بیا تاسو د قرآن په قدر پوه نه یئ چې د دې څه قیمت دی. د هیرې په قدر خو هغه کس پوهیږي چې څوک هیره پیژني. او په دې کې زموږ لپاره ډېر غټ سبق دی چې چاله هم د دنیا سامان ورکړی شوی دی د یو څو ورځو، نو هغه ختمېدو واله دی، هغې ته مه ګورئ. دا به د هغو دپاره سزا او اور جوړ شي. او که څوک په قرآن کې ډېر ښه وي، نو د هغو سره رش کوئ چې کاش چې دغه شان قرآن ما زده کړی، د قرآن په قدر پوه شي. یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په انډیری باندې ملاست و. په انډیری باندې ستلایی نه و پرته، او د سر د لاندې او د سر مبارک د لاندې د چمړې یعنی د سرمنې یوه تکیه وه، په هغې کې د کجورې وچې پاڼې وې، د هغې نه یې جوړ کړی و. سر طرف ته یې کچه سرمنې اویزان دي وې. حضرت عمر رضی الله عنه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک جسم باندې د انډیری چاپی ولیدل، نو هغه ډېر زیات خفه شو او په ژړا شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ته ولې ژاړې؟ هغه وفرمایل چې قیصر او کسرا څنګه د عیش ژوند تیروي، او ته د الله پیغمبر یې او داسې اوسېږې، هغوی په محلونو کې څومره عیش او آرام کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای عمر، تو په دې خبره راضي نه یې چې د هغوی دپاره دنیا ده او زموږ دپاره آخرت؟ الله اکبر! نو حضرت عمر رضی الله عنه وفرمایل چې تاسو د الله ته سوال وکړئ چې الله تعالی ستا امت له فراخي ورکړي، ځکه چې د قیصر او کسرا دپاره دومره وسط دی، دومره فراخي ده، د دنیا مال دی وسره، حالانکه هغوی د الله عبادت هم نه کوي. ټول مسلمانان داسې خبرې کوي که نه؟ کچرې مونږ وی که نه، مونږ هم داسې خبرې کولی که نه؟ یعنی نن هم ټول مسلمانان داسې خبرې کوي که نه، چې دا کافران څومره پخه ورځ دي او مونږ مسلمانان څومره ښکته یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تکیا ته ډډه ووهله. هغه وفرمایل چې ای ابن خطاب، ته له هغه شان په شک یې؟ دا هغه خلک دی چې هغوی ته د هغوی د خوښې څیزونه په دنیا کې ورکړی شول. حضرت عمر رضی الله عنه وفرمایل چې یا رسول الله، زما دپاره استغفار وکړه، زه توبه وباسم په دې خبره چې زما د خولې نه داسې خبره څنګه ووته. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدا حال و چې یو ځل د بحرین نه مال راغلی و، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه مال په خلکو کې داسې تقسیم کړو چې څوک به راتلو نو هغو له به یې ورکوو. حضرت عباس رضی الله عنه دومره سامان واخیستو چې هغو بیا اوچتولی نه شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه ځای نه نتلو چې تر څو پورې یو درهم نه و تقسیم کړی. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مازیګر مونځ وکړو، سلامی وګرځوو او زر کور ته لاړو. صحابه کرام رضی الله عنهم سوچ وکړو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو دومره په تیزۍ سره ووت او ګورئ چې څه چل دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یې تپوس وکړو، نو هغو فرمایل چې ما ته په منځ کې رایاد شل چې زما سره د سرو زرو یوه ټوکړه پرته ده، او زو دا خبره نه خوښوم چې زما سره د سرو زرو ټوکړه وي او په ما باندې د ماښام شي. او هغه بیا تقسیم کړه، هغه دا په بخاری کې دي. ها، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خواهش و چې که دا غټ خلک ایمان راوړي نو څومره به ښه شي، لکه مونږ خلک چې وایو چې که فلانی سلیبریټي ایمان راوړي نو دا به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم خواهش و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کره یو ورځ یو میلمه راغی، نو هغو د یهودي نه اوړو قرض کول غوښتل چې دا به در لزو په زبرګه میاشت کې واپس درکړم. نو هغو ورته وي چې زما سره څه شی ګاڼه کیږده، د دې نه بغیر زه نه ورکوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې والله چې زه خو په اسمان والو او ځمکه والو کې امانتدار یم، که چېرې دومره قرض را کړی وي یا یې زما په لاس خرچ کړی وي نو ما به ضرور هغو له ورکړي وو. الله تعالی دا آیتونه راولېږل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زړو د خوشحالولو دپاره، چې ته ولې سوچ کوې چې د دوی سره دا دي هغه دي. دا تاله چې الله تعالی د قرآن کوم نعمت در کړی دی نو دا ډیر غټ دی. او سورة الفاتحه خو د ټول قرآن خلاصه ده، او دا قرآن عظیم دی. په دې دنیا کې د قرآن په شان یو شی هم نشته، دا د الله کلام دی، دا هغو کلام چې دا په مړو زړونو باندې پریوزي نو هغه ژوندي کوي. او د دې کلام په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا په باقی سیزونو باندې داسې فوقیت لري لکه څنګه چې د الله تعالی فوقیت دی په خپل مخلوق باندې. سوچ کوئ چې بیا څه شی د دې قرآن مقابله کولی شي؟ نو الله تعالی وفرمایل ولا تحزن علیهم، او تو په دې باندې غم مه کوه. نن هم خلک قرآن ته سپک ګوري، قرآن والو ته یې رنګارنګ نومونه ښودي وي او خبرې پورې کوي، نو تو په دې غم مه کوه، مه خفه کیږه. دوی ته په اصل کې پته نشته چې ستا سره څه دي. او دا زموږ بدقسمتي ده چې نن امت د دې کلام په قدر نه دی پوهه، ځکه نن په هغوی پسې تلل وي مونږ ته چې راشه قرآن ووایې، مونږ پسې لاړ شو. لیکن او مونږ ورته دا هم وایو چې ګورې مونږ پیسې نه اخلو، مونږ پیسې نه غواړو. د دومره ویلو باوجود خلک داسې نخرې کوي او داسې احسان جتا وهي، یعنی چې هغوی کله قرآن ته راشي ځکه چې د دې قدر نشته نن د چا سره. خو نن چا ته وویلی شي چې راشئ په هارورډ کې درته مفت داخله میلاویږي او پیسې به نه ورکوئ، د سکالرشپ سره به وایې، نو هغوی به بیا په فخر سره ډنډوره وهي او خلکو ته به وایي چې مونږ ته خو په داسې ځای کې داخله میلاو شوه. او که د پیسو سره ورته هم میلاو شي نو هم به د خوشحالۍ سره داخله واخلي او ځي به. لیکن د افسوس خبره دا ده چې د نورو تعلیمونو قدر شته لیکن د قرآن قدر نشته د چا سره، او نه د چا سره د دې لپاره وخت شته. که جاب ورته میلاو شي نو منډه وهي. قرآن خو وروسته هم ویلی شو زه خیر دی په ویکند باندې به یې وایو، خو چې جاب مو د لاس نه لاړ نه شي. او که دا فرض که پاتې هم شي، یعنی دا قرآن که فرض که دا پاتې هم شي، نو دا کومه محرومي ده؟ دا کومه غټه محرومي ده؟ او تاسو د خپل ځان جایزه واخلئ چې کله د دې قرآن په وجه تاسو د څه خوشحالۍ موقع یا سیل او تفریح ستاسو نه لاړ شي، یا که جاب ستاسو نه لاړ شي، نو آیا تاسو په هغې باندې جاړئ یا ارمانونه کوئ چې هی مونږ خو په دې منډه کې وروسته پاتې شو، چې هی ما ته خو فلانی شی میلاو نه شو، فلانی ته څومره ډېر هر څه میلاو شو. الله اکبر. او د هارورډ د امتحان لپاره مونږ خپلو بچو ته وایو چې بچیا په داسې کالج کې یونیورسټۍ کې داخله میلاوېدل ډېر ګران کار دی، ځکه چې دا خو ایوی لیګ سکول دی. سټډي خو به درته کول وي، امتحانونه به ورکول وي، شپې به درته روڼول وي، لیکن چې کله د قرآن د ټس خبره راشي نو هغه څوک اورېدل نه خوښوي چې په دې کې خو زموږ په سر باندې درد راځي، نه شو ویلی، زموږ په ذهن کې نه راځي. نو په اصل کې د دې قرآن قدر نشته دی د چا په زړونو کې، نه څوک د الله په قدر پوه شو او نه د قرآن. او مونږ څومره سبقونه وایو او سکولونه او کالجونه، لیکن په مونږ کې یوې کسې هم چېرته سکول نه دی پرېښی لیکن چې دلته کله د ټست خبره وشي نو وایي چې مونږ ټست نشي ورکولی، نو بیا خپل بچي مه لیږئ د ټست لپاره. الله اکبر، الله دې د دې امت په بنیانو باندې رحم وکړي. او دا چې لا د قرآن والو حال دی، نو د نورو خلکو به څوک څه شکایت کوي؟ الله تعالی فرمایلی دي چې په دې باندې غم مه کوه او مه افسوس.
واخفض جناحك للمؤمنين، تو خپلې اوږې د مؤمنانو لپاره ښکته کړه چې څوک پاخو مؤمنان دي، یعنی د دوی طرف ته توجه کوه، تو د دوی په مخ کې همبل شه، عاجزي وکړه. دا الله تعالی خپل نبی ته فرمایي. حضرت بلال رضی الله عنه دی، خباب دی، سلمان فارسی دی، د دوی د پاره خپلې اوږې ښکته کړه. دوی چا ته هډو سخ کاری نه، دا دي ستا رښتینی ملګري. د کافرانو په خبرو باندې تو غم مه کوه. وقل انی انا نذیر مبین، او اوایا چې هم زویم ویرول والا، خپ ښکاره تو دی ته صفا صفا اوایا چې زو د الله د عذاب نه ویرول والی یم. او زړو قومونو چې کله د پیغمبرانو خبره ونه منله، نو بیا د هغوی سو انجام شو. کما انزلنا علی المقتسمین، لکه څنګه چې موږ نازل کړل په تقسیمولو والو باندې. یعنی یاد وساته دا خبره چې څوک زما پیغام نه مني، نو په هغوی به هم هغه عذاب راځي لکه څنګه چې په مخکې خلکو باندې راغلی و. او مقتسمین څوک دي؟ په دې کې هم ډېرې رای دي. یوه رای دا ده چې چا به ډېر قسمونه خوړل، لکه قوم صالح، هغوی به ډېر قسمونه خوړل چې د شپې شپې به مونږ صالح علیه السلام او د هغو کور والا مړه کړو. دغه شان قریشي مکه هم قسمونه خوړل، تو چې دا به راپاسي، یعنی دا مړی، نو دا چرته هم نشي راپاسېدی. او دا به هم وی چې مسلمانانو ته به چرته هم رحمت نه میلاویږي. په دې مونږ قسم خورو چې هغوی به کله څه شی نه منو، نو قسمونه به خوړل. بیا دا د هغوی عادت و. بعضی وایي چې مقتسمین یهودیان دي، هغوی هم خپل کتاب تقسیم کړی و. په بخاری او مسلم کې یو ښکلی حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، زما او د دې هدایاتو مثال چې د هغې سره زه الله تعالی را لېږلی یم، د هغه سړي په شان دي چې هغه خپل قوم ته راشي او وایي چې ای خلکه، ما د دشمن لښکر د خپلو سترګو سره لیدلی دی، تاسو خبردار شئ، د خپلو هلاکېدو دپاره سامان وګورئ. ځینې خلک ته هغو خبره ومني او لاړ شي او بیا هغوی بچ شي، او ځینې خلک ته هغو خبره نه مني، هغو ته دروغجن وایي او د بې فکرۍ ژوند تیروي. دشمن راشي او هغوی ټول ختم کړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا مثال په ما باندې د ایمان راوړو والو دی، او چې څوک ایمان نه راوړي د هغوی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرداري ورکړو چې خلک یوه ورځ را روانه ده، او د هغې تیاری وکړئ. څوک به مني دغو خبره او څوک به نه مني. الله اکبر. الذين جعلوا القرآن عضين، ها خلق چاچی قرآن ټوکړې ټوکړې کو. دا سی صرف مقتسمین نه دی کړی چې يهوديانو کړی دي، بلکې زموږ خپل مسلمانان څنګه قرآن ټوکړې ټوکړې کوي. چې کومه مسله ورته آسان ښکاری نو هغه واخلي، یعنی په هغې باندې عمل کول ورته آسان وي، او چې کوم حکم ورته ګران ښکاری نو هغه پرېږدي. سمنی او سنمنی، چې کوم حکم د هغوی د موډ مطابق وي نو په هغې باندې عمل کوي، او چې کوم نه وي نو هغه پرېږدي، چې دا مونږ نشو کولی. یا داسې هم کوي چې د ټول قرآن نه یو څو سورتونه واخلي او په هغې ځان پوه کړي، هغه وایي او بس په مخه هغه وایي، او نور قرآن پرېږدي. پنځسوره وکروي او صرف دغه پنځه سورتونه وایي، او د نور قرآن د ویلو ضرورت نه محسوسوي. د یهود په باره کې هم راغلی دي په سورة البقره کې، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، چې هغوی د کتاب ځینې حصه مني او ځینې پرېږدي. هغوی هم دا کار کړی و، نو هغوی هم خپل کتاب پاره پاره کړو. چې کومه مسله یې زړه منله هغه یې ومنله، او چې د کومې نه یې زړه ګبراوېدو نو هغه یې پرېښوده. او ځینې مفسرین وایي چې د دې نه مراد دی اهل کتاب، اهل کتاب ځینې حسامني او ځینې نه، او د نن ورځو مسلمانان هم، او کافرانو قرآن ته جادو وی، چا ورته شاعري وی، او چا وی چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کلام دی، دی په خپل زده کوي. فَوَرَبِّكَ لِنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، نستا درب قسم دی چې مونږ به ضرور سوال کوو د هغوی ټولو نه، د یو یو کس نه به د قیامت په ورځ باندې سوال کیږي، د هغوی د عملونو په باره کې به رب سوال کوي، د دې کلمې به هم سوال کوي چې لا اله الا الله څه ده. ابن مسعود فرمایي چې د هغه الله قسم چې د هغو نه سوا بل معبود نشته، په تاسو کې به د هر کس نه د قیامت په ورځ یوازې یوازې سوال کیږي، لکه څنګه چې هر کس د څوارلسمې سپوږمۍ یوازې یوازې ویني. الله به فرمایي چې اے انسانه، تا به زما سره ولې تکبر کوو، ولې په لویۍ کې وې، تا په خپل علم باندې څومره عمل کړی دی، او تا زما رسولانو له څه جواب ورکړی وو؟ دا څومره ګران ګران سوالونه دي چې تاسو زما رسولانو له څه جواب ورکړی وو، څومره عمل لی کړی وو، چې څومره علم وو ستا سره، نو مونږ څومره سپارې وویلې او په هغې باندې مونږ څومره عمل وکړو. ابوالعلیا فرمایي چې د دوو سیزونو سوال به د هر کس نه کیږي چې معبود دی څوک جوړ کړی وو، یعنی الله دی معبود جوړ کړی وو، او کو پیسا، او کو خلق دی معبود جوړ کړی وو، او کو رسم او رواج، او کو سټیټس دا دی معبود جوړ کړی وو. دویمه دا چې د رسول خبره دی اورېدلې وه او منلې دی وه، او کو نه دی ومنلې. کو څوک د پیسې پوجا کوي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې هلاک شو عبدالدینار، هلاک شو عبدالدرهم، او د نن ورځې عبدالدالر شو، د ډالر غلام. دا څنګه جوړیږي چې کله د هغې څوک پوجا شروع کړي؟ او ابن عیینه فرمایي چې د عمل سوال بکیږي او د مال سوال بکیږي. چې څوک ډیر مالدار وي، نو هغوی دی واوري چې د مال سوال بکیږي. بهتر هغه ده چې د بنده سره څومره وي او په هغې باندې قناعت اختیار کړي. حضرت معاذ رضی الله عنه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اے معاذ، د انسان نه به د قیامت په ورځ د هر عمل متعلق سوال کیږي، د هر عمل سوال بکیږي، تر دې چې د هغو د سترګو د رنجو، یعنی دا کاجل چوي، او د هغو د لاس د هغه ګلي خټي به هم سوال کیږي د هغو نه. اے معاذ، چېرته داسې ونشي چې د قیامت په ورځ د الله په نعمتونو کې تو په کمی کې راشي، سوچ کوئ چې د رنجو به هم سوال کیږي؟ نو دا دومره میک اپ چې دی زمونږ سره، او دا جامې چې دي، دا کالي چې دي، دا پیزارونه، دا پرسونه، د اوبو نعمتونه دي، مونږ څومره ډېرې اوبو هسې ضایع کوو، بجلی هسې لګېدلې وي، اے سي پکې لګېدلې وي، او څومره نعمتونه مونږ ضایع کوو. د دې هر څه به سوال کیږي. لنسألنهم اجمعین، البته مونږ به ضرور سوال کوو د هغوی ټولو نه، د ټولو قومونو نه به سوال کیږي چې چاته کتاب میلاو شوی دی، د هغوی نه به هم سوال کیږي. مونږ خلک مونز روجه کوو خو وراثت نه ورکوو، ځکه چې هغه ورکول زمونږ نوی خوښ، زکات ورکول مو نوی خوښ، د سود نه مونږ نشو بچ کېدی، حجاب زمونږ نوی خوښ. په قرآن باندې د ایمان راوړل څه مطلب دی؟ چې د دې حصې مه کوئ، پوره پوره منئ چې د چا څومره اوږد عمر وي، هغه هم ربا د هغو حساب زیات وي. اللهم حاسبنا حسابا یسیرا عما کانو یعملون، چې چا څه هم عمل کړی وي، نو د ټولو په باره کې به سوال کیږي. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے نبی، دی ته صفا صفا واوروا، د څه چې حکم درکړی کیږي تاله، ستا ذمهداري دا ده چې دوی ته ښه په واضحه طریقې سره بیان کړي، او د مشرکانو نه مخ وګرځوه، یعنی د هیچ چا سره رعایت مه کوه، هر څه ورته بیان کړه کوم حکمونه چې الله تعالی تاله درکړي دي. او بیا د دې آیت نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله عنهم د دین اشاعت خپخ کاره باندې شروع کړو. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ
او د هغه خلکو بالکل پروا مکوا چې څوک په تا پورې خنداګانی کوي، ځکه الله تعالی او فرمایل چې تو بے فکر شه، مونږ د مزاق کولو والو د پاره پوره یو. ګورو به ورسره که څوک په تاسو پورې په اشارو کې وخاندي ستاسو په جامه پورې، او تاسو ته پته ولګي چې دې بنده په ما پورې وخندل، نو ستاسو په زړه بیا څه تیریږي؟ او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان ذات ته هیڅ چا نه و. په هغو پورې به کافرانو خنداګانی کولی، پیشاړې به یې کولی. هغو دا کار جاری ساتلی و، دا یې پریښی نه و، یعنی د دعوت دا کار. او دا د هغو څومره غټ احسان دی په مونږ باندې، که چېرې هغو دا کار پریښی وی نو دا به بیا مونږ ته څنګه را رسېدو؟ چا به ورته جادوګر وې، چا به ورته لیونۍ وې، چا به ورته وې چې ستا به مونږ علاج وکړو؟ د داسې خبرو اورېدو به څومره تکلیف و په هغو باندې، په هغو باندې به څه تېر شوي. الله تعالی وفرمایل چې دوی مونږ ته پرېږده، مونږ به ورسره ګورو، خو ته خپل پیغام رسوه. او په یو بل ځای کې راغلی دي چې ای نبی، کو تا پیغام ونه رسوه کوم چې په تا باندې نازل شوی دی، نو تا د خپل رب رسالت اون رسوو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رسولو. الذین یجعلون مع الله اله آخر فسوف یعلمون. هغه خلک چې د رب سره بل یعنی دویم اله جوړوي، نو ډیر زر به هغوی پوه شي. څه مطلب؟ یعنی یو دوی خنداګانی کوي او بل دوی الله پریږدي او د نورو عبادت کوي، شریکان جوړوي. دا د دوی دوه غټ غټ ګناهونه شو، یو په نبی پورې خندل او بل شرک کول. نو ډېره ضربه درته پته ولګي. بیا الله تعالی جبرائیل علیه السلام را لېږلی و. په ابن کثیر کې دي دغه شان یو بل کس به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تکلیف رسوو. جبرائیل علیه السلام راغی او د هغو خېټې طرف ته اشاره وکړه، نو هغو ته د خېټې بیماری وشو او مړ شو. دغه شان د ولید بن مغیره په پونده کې غشی تلی و، دوه کاله په هغې کې تیر شول او جبرائیل علیه السلام اشاره وکړه، نو هغه وپړسېدو او د هغې نه هغه بیا مړ شو. الله تعالی هغو ته وفرمایل چې د دوی لپاره زو کافی یم. نو واقعي بیا الله تعالی هغوی له جواب ورکړو چې هغوی تو الله ته پرېږده، ځکه چې کو انسان هر یو له جواب ورکول شروع کړي د هر یو نه به زده اخلي، که د هر یو سره جنگ شروع کړي، د هغوی د مزاق جواب ورکول شروع کړي، نو بیا خو به هغه سوکار نشي کولی، هغه به بیا د خپل مقصد نه لري شي. نو الله تعالی وفرمایل چې د دې دپاره زو کافی یم. الله تعالی وفرمایل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لی ډېره ښکلي تسلی ورکړه چې ای نبی، ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. اي نبي مونږ ته پته ده چې ستا سینه تنګیږي د دوی د خبرو په وجه، مونږ ته پته ده. او چې کله بنده ته پته ولګي چې الله خو ګوري کنه، هغه ته پته ده چې زه د سونه تیریږم په دې وخت، نو بنده ته بیا په خپله تسلي میلاو شي. الله اکبر. مونږ ته پته ده چې تا ته تکلیف در رسي، مونږ ته پته ده چې ستا سینه تنګیږي، لیکن الله تعالی ستا مددگار دی. الله تعالی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د تسلی دپاره سو نسخه وښایله. الله تعالی وفرمایل چې
فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین.
بس تو داسې وکړه چې د خپل رب تسبیح بیانول شروع کړه، او وکم من الساجدین او د سجده کول والو نشه، یعنی هغوی ته علاج خیلو چې د زړه د تنګېدو علاج څه دی؟ تسبیح یعنی حمد کوه او منز. سجده د منز یو رکن دی کنه. د سجده کول والو نشه، نو د دشمن په خبرو یا د مخالفو خلکو د خبرو په وجه چې کله زړه تنګ شي، دا نسخه د هر بنده لپاره ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس. قرآن طریقه خایی چې تاسو خپل توجه الله تعالی طرف تکړی، دا غوی په خبرو باندې کار ملرای، بلکې خپل توجه د الله تعالی په عظمت او دا غو په لویای باندې وساتئ.
او داغو حمد بیان کړی. مؤمن تر دینه څومره ښکلی ګایډنس ملاویږي، څنګه ښکلی هدایت ملاویږي. کو حالات ډېر هم خراب شي، کو دشمنان ډېر هم زیات شي، کو ډېرې خنداګانې در پورې خلق کوي، خو تاسو به دا کار کوئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بیا واقع داسې کول. دا غو عادت مبارک و چې کله به د سویری یا ګبراهټ معامله وه، نو هغو به مونږ شروع کړو. واعبد ربک حتى یأتیک الیقین، او د خپل رب عبادت تر هغه وخت پورې کوه چې تر څو پورې یقین نه وي راغلی. د یقین څه مطلب دی؟ د ټولو علما په دې خبره اتفاق دی چې د یقین مطلب مرګ دی، او د دې دلیل څه دی چې د یقین نه مراد مرګ دی؟ د سوره مدثر آیتونه دي، په هغې کې دا خبره بیان شوې ده چې جهنمیان به خپلې بدۍ بیانوي، چې د هغوی نه کله تپوس شي چې ته څنګه جهنم ته وغورځولی شوې، نو هغه به وایي چې مونږ به مونځ نه کوو، مونږ به خلکو له خوراک نه ورکوو، خبرې به مو جوړولې او قیامت به مو نه منو، تر دې چې یقین راغی، یعنی مرګ راغی. نو د یقین مطلب مرګ دی. دغه شان په یو حدیث کې هم د یقین لفظ استعمال شوی دی، نو د هغې نه مونږ ته پته ولګېده چې یقین مرګ ته وایي. او دا خبره درته زو ځکه د وضاحت سره کوم، ځکه چې ځینې خلک دی چې هغوی دا خبره جوړه کړې ده چې کله انسان له یقین راشي که نه، نو د هغې پورې عبادت کول پکار دي، او چې یو ځل یقین راغی نو بیا د عبادت کولو ضرورت نشته. استغفر الله. او دا خلک دې ته نه ګوري چې دا انبیا چې دومره اوچتو مرتبو واله وو، او د هغوی نه پس صحابه کرام، د هغوی نه پوخ یقین د چا وو، او هغوی خو چرته هم عبادت نه وو پرېښی. او دی وایي چې زموږ پیرانو او مشرانو له یقین راغلی دی. نو الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې تر هغې پورې عبادت کوي چې تر څو پورې یقین نه وي راغلی، او چونکې هغوی له یقین راغلی دی نو ځکه هغوی عبادت پرېښی دی. استغفر الله. په څنګه څنګه طریقو باندې شیطان انسان گمراه کوي، نو یاد وساتئ دا خبره چې ټول صحابه، ټول مفسرین، ټول تابعین دا هغوی رایې دا ده چې د یقین مطلب مرګ دی، یعنی تاسو د مرګ پورې د الله تعالی عبادت کوئ. او مرګ ته یقین ولې ویلی شوی دی؟ ځکه چې د مرګ نه زیات یقیني خبره خو بله شته دی نه. مرګ نشي تل کېدی، یعنی دا نشي وروستو کېدی، او دا هغه شی دی چې دا به راځي، او دا یقیني خبره ده. دا صورت تاسو له څه پیغام درکوي؟ چې د مرګ پورې به عبادت کوئ، کو د هر طرف نه مخالفتونه راشي، کو ډېر هم خلک خنداګانې کوي او ویرول کوي، لیکن تاسو به د استقامت سره ځئ د الله تعالی په عبادت باندې جم کېدل د مرګ پورې. او په دې کې به ستاسو ملګري څوک وي؟ د الله تعالی تسبیح، داغو حمد او منز. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوه واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم.